په افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې. السلام علیکم او بیا مو هم سهار نیکمرغه. د ازادي راډیو بل خبرونه پایل سو چې یو ساعت دوام کوي. نن دوشنبه ده، د وریه حمل شپږمه د مارچ میاشتې 15مه. د دې خبرونې په دویمه نیمایي کې اومه ورځ پروګرام خپریږي. خبری برخه هم لرو چې تر خبرونو وروسته راپورونه معرفي کوو. د پاکستان د سوداګری وزارت د مرستیال په مشرۍ یو جګپوړی پلاوی نن کابل کې د طالبانو له حکومت سره پر تجارت خبرې پیلوي. د پاکستان دان شبکې پرون لیکلي چې د پاکستان د سوداګری وزارت پلاوی به د طالبانو له سیاسي، اقتصادي، سرحدي او امنیتي چارواکو سره خبرې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندي ممتاز زهرا بلوچ په یو خبر پاڼې کې ویلي چې د دغه هیواد د سوداګری وزارت مرستیال محمد خرماغا به د کابل د دورزنی سفر په لړ کې له افغان لوري سره پر سوداګری خبرې وکړي. د دې سفر هدف د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګری اړیکو پراختیا او په سوداګری کې د اسانتیا رامنځته کول بلل سوي دي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف تیره چهارشنبه ویلي وو که افغان طالبان د تحریک طالبان پاکستان یا چی چی پی چی د د پټوکو د افغانستان له خاورې فعالیت کوي مخه ونیسي، دوی به د پاکستان له لارې له افغانستانه هند ته تجارتي لارې وتړي. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان څنګه وایي تیر میلادي کال په افغانستان کې د نری رنځ یا تبرکلوز 8000 پیښې ثبت شوې دي. دغه ادارې پرون د مارچ د 23مې یا د نری رنځ په وړاندې د مبارزې نړیوال ورځې په مناسبت پر خپل ایکس پاڼه یو معلوماتي ویډیو خپره کړې ده. متخصص ډاکټر نوراغا زاهد په دې ویډیو کې ویلي
نری رنس مونږ اصلا په دوه برخو ویشو د سګو نری رنس او یو د سګو څخه د باندې مونږ تاکید په سګ نری رنس باندې کوو چې هغه متصل د ټوخي سره ده. ټوخي سره بلغمي اکثرا مریضان اوږده ټوخی لري، یعنی دوامداره ټوخی سره بلغم کله کله وینمي او مریضان بې اشتهایي وزن له لاسه ورکوي، یعنی کم وزن وي. او یو ډیر مهم علامه دا ده د شپې لخوا په یخ هوا کې می خوله کوي مریضان.
د ملګرو ملتونو پراختیا ادارې بیا تیر کال په افغانستان کې د نری رنس د 5000 پیښو د ثبت خبر ورکړی او وایي چې دغه ناروغي هر کال په افغانستان کې د زرګونو کسانو د مړینې سبب کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان څنګه وایي په افغانستان کې د نری رنس د تشخیص 3000 مرکزونه فعال دي. د نیمروز لپاره د طالبانو چارواکي وایي چې د ورستیو اورښتونو له کبله په کمال خان بند کې 25 میلیونه متر مکعب اوبه ذخیره شوي دي. د نیمروز ولایت مطبوعاتي دفتر پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د نیمروز لپاره د طالبانو والی محمد قاسم خالد دغه بند له تخنیکي ټیم سره په کتنه کې دغه بند اوبه د خوشې کېدو پر مهالویش خبري وکړي. ویل سوي دغه مهالویش لمخه به د زرنج شار او ټول ولسوالیو کرنیز مزکی خړو بسي. په نیمروز کې کمال خان بند د افغانستان له مهمو بندونو دی چې 2.5 میلیون متر مکعب اوبو د ذخیره کولو وړتیا لري. د فلسطین د سترې میاشتې چولنې پرون ویل چې اسرائیلي ځواکونو د غزې په جنوب کې دوه نور روغتونونه هم کلا بند کړي دي. تر دسل کې ده چې اسرائیلي پوځیانو له نږدې یوې اونۍ راهیسې د حماس ډلې د وسلولو په نښه کولو په هدف د غزې عمده روغتون الشفا په شاوخوا کې خپلې جګړې تشدید ورکړی دی. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلاري ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. لکه چې په اکتوبر میاشت کې په غزه کې جګړه پیل شوې، اسرائیل پر روغتونونو او د روغتونونو په شاوخوا کې خپلې چاپې زیاتې کړې دي. اسرائیل وایي د حماس ډلې جنگلي پر روغتیایي مرکزونو کې فعالیت کوي، هغه تور چې حماس ډلې رد کړی دی. د فلسطین سره میاشت وایي د اسرائیل پوځي موټرونه د غزې د جنوب په خان یونس کې ناصر او العمل روغتونونو ته نږدې سوي دي. پرون له دې سیمې د سختو بمباریو او د وسلو د ډزو غږونه هم اورېدل سوي دي. د روسیې د پلازمینې مسکو پر یوه سالون د تروریستي حملې په تړاو دوه مشکوک کسان د تروریزم په اعمالو تورن سول. د مسکو یوې محکمې پرون حکم ورکړ دغه دوه کسان دي چې ځانونه د تاجکستان وګړي معرفي کوي تر محاکمې مخکې دوی میاشتې په توقیف کې وساتل سي. په همدې حال کې د روسیې چارواکي وایي په مسکو کې د جمعې د ورځې په ډله ییزه حمله کې د وژل شویو شمېر 130 ته زیات شوی دی. مخکې دغه شمېر 133 و. د روسیې تحقیقاتي کمیټې پرون یکشنبه ویلي چې په وژل شویو کې درې ماشومان هم شامل دي. د دې کمیټې په وینا د دوی شپېتو مړو هویت تر اوسه تثبیت شوی. پرون یکشنبه د دې حملې له کبله چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش منلې په روسیه کې ملي ماتم و. د هغې حملې څلور حمله کوونکي نیول سوي دي. د برازیل په جنوب ختیځ کې د سختو طوفانونو له کبله لږ تر لږه 25 کسان مړه شوي دي. د برازیل خبري اژانس اجنسیا برازیل پرون یکشنبه د چارواکو په وینا راپور ورکړی چې له دې جملې 12 کسان په اسپیریتو سانتو ایالت کې او 8 نور کسان په څنګلوري ایالت ریو دی جانوري کې مړه شوي دي. د شنبه پورز سخت اوروشتونه د درنو سیلابونو د بهیدلو او مزکه شویدنې سبب سول. په اسپیریتو سانتو کې څه باندې 15400 کسان خوندي ځایونو ته لېږدول سوي دي، څه باندې 250 کسان بې کوره سوي دي. د اکوادور تر ټولو ځوانه ښارواله بریجت ګارسیا له خپل سلاکار سره یو ځای په موټر کې مړه وموندل سوه. د جنوبی امریکا په دغه هیواد کې پولیسو ویلي دواړه کسان په ډزو وژل سوي. چارواکو په دغه هیواد کې د ناامنیو د تازه څپې ملامتي د مخدره موادو پر قاچاقونکو اچولې ده. ملي پولیسو ویلي دوی د سانت ویسیتي د 28 کلنې ښاروالي ګارسیا او د هغې د سلاکار د مړینې د علت په باب څېړنې پیل کړي دي. د دواړو مړي په منابی ولایت کې موندل سوي. ګارسیا د پخواني ولسمشر رافایل کوریا د مدني انقلاب د ګوند غړی وه. د امریکایي ډالرو پر وړاندې د ایران د پولي واحد ارزښت پرون یکشنبه د ریکارډ تر سرحده ولوید. پرون هم خلکو هڅه وکړه چې د بهرنیو اسعارو پر وړاندې ایراني ریال تبادله کړي، خو د نوروز له کبله زیاتې صرافۍ او د تبادلې نورو دوکانونه تړلي وو. په ایران کې خلک د نوي کال او نوروز دغه جشنونه د وري حمل له لومړۍ نیټې د غوایی یا ثور تر لومړۍ نیټې پورې لمانځي. پرون یو امریکایي ډالر په 16500 تومانو تبادله کېدی، حال دا چې تیره دوشنبه تر نوروز مخکې یو امریکایي ډالر په 15900 تومانو تبادله کېده. خبرونه مو د سهار د شپږو بجو په یو ساعته خبرونه کې واوریدل. دا او نور خبرونه زموږ پر ویب پاڼه ولولئ، ازادي رادیو ډاټ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او آر جی ته ورسئ. ورزو د دې خبرونې د راپورونو برخې ته. د کارګرانو ملي ټولنه د بې ځایه سویو او نویو راستنیدونکو لویه ستونزه روزګارتیا بولي.
واقعا چې د اکثرو کورنیو ماشومان په کارونو باندې بوخت دي تر څو د کورنۍ لپاره یو څه نفقه پیدا کړي.
که په افغانستان کې پر نجونو او د دوی پر تعلیم او تحصیل فشارونه دي، په رواندا کې یوه بنسټ افغان نجونو ته د بورسونو د ورکولو اعلان کړی. په بلاپور کې اوري چې په ننګرهار کې د خبریالۍ په یوه روزنیزه دوره کې د نجونو د ګډون مخه نیول شوې ده. په غزنی کې د دنګو برجونو د جوړونې پر دود هم راپور خپرو. د هموري چې په غزه کې وضعیت کړکېچن دی او خلک غوښتنه لري چې د ملکانو خوندیتوب ته دې پام وسي.
پرېږده چې د اسرائیل پوځ د حماس جګړه کوونکي ووژني او ورڅخه بېغمه سي. موږ خو بې ځایه سوي کسان یو. د دغو ماشومانو څه ګناه ده؟ موږ له خدای پرته په هیڅ ډلې ټپلو پورې نه یو تړلي.
ومو ورځ پروګرام د خپرونې په دویمه نیمایي کې اورېدلی شئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ورزو د راپورونو برخې ته. د افغانستان د کارګرانو او کارمندانو یو ټولنه وی نن سبا وزګارتیا د کورونایو بې ځایه سویو افغانانو تر ټولو جدي ستونزه ده. د دې ټولنې په وینا د دوی یوه سروې ښیي چې د اکثرو دغو کورنیو وضعیت ناوړه دی او د دوی ماشومان درنو کارونو ته اړ سوي دي. په همدې حال کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویې کمیشنري وایي دوی له داخلي بې ځایه سویو او نویو راستنیدونکو افغانانو سره یوه اندازه مرسته کوي. دا هم تفصیل.
د افغانستان د کارګرانو او کارمندانو ملي ټولنه د سلګونو زره داخلي بې ځایه شویو افغانانو لوی ستونزه د دوی اقتصادي ستونزې او بیکاری یادوي. د دې ټولنې په وینا لکه چې له گاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول له پاکستان څخه د بې اسناد افغانانو د ډلې اخراج لړۍ پیل شوه، دغه ستونزه لا پراخه شوې ده. په ننګرهار کې د دې ټولنې د مشرتابه یو غړي میراغا حمیدی له ازادي رادیو سره په خبرو کې د ننګرهار د مرکز جلال آباد شار د وی سروې په باب وویل.
په دغه اوس وختو کې په جلال آباد کې د داخلي بې ځایه شو کورنیو تقریبا تر 3000 فامیلونو یو سروې تر سره شوله چې د دې سروې کې هم په خپل هم موجود ما. نو د اکثرو کورنیو اقتصادي وضعیت چې موږ ولیدلو نږدې نو سره پوښتنې وکړلې ډېر په بد حالت کې دي. واقعا چې د اکثرو کورنیو ماشومان په کارونو باندې بوخت دي تر څو د کورنۍ لپاره یو څه نفقه پیدا کړي.
د د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د لوی کمشنرۍ د معلوماتو له مخې دا مهال په افغانستان کې 3.5 میلیونه وګړي داخلي بې ځایه شوي دي او 5.3 میلیونه نور افغانان په ګاونډیو هیوادونو کې د پناه غوښتونکو په توګه ثبت شوي دي. په همدې حال کې له ګاونډیو هیوادونو په تیره بیا له پاکستان څخه د بې اسنادو افغانانو د ډله ییز اخراج لړۍ روانه ده. په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د لوی کمشنرۍ یا یو ان ایچ سی آر ویانده کارولاین ګلوک وایي دوی د داخلي بې ځایه شویو ترڅنګ له دغو استل کېدونکو افغانانو سره لازمې مرستې کوي.
We're helping refugee returnees from Pakistan with cash assistance.
موکله هغه کډوالو سره چې له پاکستان ستنيږي نقدي مرستې کوي د خوندیتوب خدمات ورته وړاندې کوي. د غرض دوی ته له خوندینې ولې ترسېږي کلینیکونو پورې اساسي خدماتونه هم برابروي. په هغه ساحو کې چې دوی ورته ستنيږي ورته د معیشت خدمات هم وړاندې کوي. یو انیسیار د ستنیدو او ادغام د ساحو نمرتوب مشخص کړي. د هغه ساحې دي چې ډیر ستنه شوي او بې ځای شوي افغانان پکې ډیر دي.
د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد چیرې میاشت ویلي و چې له نومبر میاشتې راهیسې له ایران، پاکستان او ترکیې تر 800 ډیر افغانان یا په خپل خوشه یا په زور افغانستان ته ستانه شوي دي. که څه هم په افغانستان کې د جګړو شدت کم شوی خو زیاتې بې ځایه شوي کورنۍ د اقتصادي فرصتونو د کموالي له کبله خپلو اصلي مینو ته د ستنېدو لپاره زړه نه ښه کوي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په افغانستان کې د نجونو زده کوونکو له حضور پرته د دریم تعلیمي کال له پایل سره سم یو شمېر بنسټونو د نجونو لپاره د ښوونیزو بورسونو د ځانګړي کېدو خبر ورکړی. د دې ډلې په روانډا کې د سولې ښوونځي او انار اکاډمي په دې وروستیو کې په دې برخه کې خپل همکاري اعلان کړې ده. ځینې نجونې زده کوونکي او د ښځو اعتراضي خوځښتونه وایي چې اړتیا ده په ټول افغانستان کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیستل سي. دا هم تفصیل.
په افغانستان کې لښبګم ټولګي پورته د انجونو زده کوونکو له حضور پرته د دریم تعلیمي کال له پیل سره سم یو شمېر بنسټونو د انجونو لپاره د ښوونیزو بورسیو د ځانګړي کېدو خبر ورکړی. له دوی یوې په روانډا کې د سولې په نوم ښوونځي د افغانانو لپاره فعالیت کوي. د شېدا ښوونځي به څومره زده کوونکي جذبوي شمېر نه دی خودلې، خو ویلې دي چې د 2023 تعلیمي کال لپاره باندې زده کوونکي ومني. دا د ښوونځي بنسټي خودونکي شبانه بسی چراسخ د شنبه پورس په خپل اکسپانه لیکلی دی چې لا تل سو کلونو کم عمر نجونی کولای شي چې د جون تر 15 پورې خپل غوښتن لیکونه واستوي. په ورته وخت کې د انار پونو اکاډمي خبرو کړی دی چې یاد غیر انتفاعي سازمان د ښوونځي ولا پرانیستلو او نوې تعلیمي کال له پیل سره په یو وخت د وري په څلورم لښبګم ټولګي پورته د 200 زده کوونکو پښتون کې آنلاین ازمایښتي پړاو پیل کړ. د یادې اکاډمۍ په ویبپاڼه کې راغلي دغه شمېر نجونې د یادې اکاډمۍ د داخلي کمیټې لخوا او له وړاندې د ټاکل شوو معیارونو پر بنسټ له زرو ډېرو غوښتونکو له منځه ټاکل شوې دي. خو له زده کړې یوه بې برخه شوې نجلۍ چې نه یې غوښتل نوې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو سره په خبرو کې د دا ډول زمینو د رامنځته کېدو هرکلی وکړ. ویویل دا بسنه نه کوي او په ټول افغانستان کې باید له شپږم ټولګي پورته ښوونځي د ټولو نجونو پر مخ پرانیستل شي.
دوه سازمانونه چې غواړي د نجونو لپاره د زده کړو زمینه برابره کړي، او په خیال مې چې دا سازمانونه هم اکثریت له هیواد څخه بهر دي، نو زه فکر نه کوم چې دا ډېر زیات ګټور وسی.
اخوا په پاکستان کې د افغان خوځو د ازادۍ غورځنګ لسته کړو د نجونو د بیبرخه کېدو د پرلپسې دریم کال په تړاو ل نړیوال ټولنې غوښتنه دي چې د افغان خوځو د وضعیت په اړه به تفاوته پاتې نشي. یاد غورځنګ د وری په څلورو به پر خپل اکسپانې یو ویډیو خبره کړې چې په کې دغه غورځنګ یو شمېر غړي په یو پوښل شوي ځای کې اعتراضي شعارونه ورکوي. د دوی له ډلې یو یې پریکړه لیکلولې چې یو برخه کې وایي
کنړۍ په افغانستان کې د خوځو د وضعیت په اړه بې پروايي وکړي او لپاره یو غرزوی دی افغان حضراتون کې به په بشپړه تیاری کې ډوب شي. د سربیره ویلای شو تر څو چې زموږ په هواد کې د طالبانو د پوهې ضد رژیم حاکم وي، خزی با یوشی با هم لیارام او خبرو بنسیتیز و حقونو چخه برخمنی نشی.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په سړو سیمو کې نوی تعلیمي کال تېره اونۍ له شپږم ټولګیو پورته د نجونو له ګډون پرته پیل شو. که څه هم په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د محدودیتونو دوام له پراخو نړیوالو غبرګونونو سره مخ شو، خو د طالبانو حکومت د دغو بندیزونو د لرې کولو په اړه د خپلې پرېکړې د بدلولو لپاره اقدام نه دی کړی. په 2020 کال کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته هغوی پر ښځو نجونو د یو شمېر نورو بندیزونو لګولو تر څنګ نجونې له شپږم ټولګیو پورته له زده کړو بنې کړې او بیا یې د 2020 کال په وروستیو کې د دوی پر مخ د پانتونونو دروازې هم وتړلې.
ومردل چې په افغانستان کې د نجونو پر تعلیم د طالبانو له فشارونو سره جوخت ځینو هیوادونو او بنسټونو نجونو ته د تحصیلي بورسونو د ورکولو اعلان کړی دی. بلخوا په ننګرهار ولایت کې ځینې نجونې وایي چې د طالبانو حکومت سیمه ییزو چارواکو دوی ته د خبریالۍ په روزنیز پروګرام کې د ګډون اجازه نه ده ورکړې. د دغه پروګرام مسؤلانو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې دا موضوع تایید کړې ده، خو په ننګرهار کې ځایي طالب چارواکي دا ادعا ردوي. سنا کاکړ او نور تفصیل.
په ننګرهار ولایت کې سرچینې وایي چې په دغه ولایت کې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست د خبریالۍ په یوه درې میاشتني ښوونیز پروګرام کې د نجونو ګډون منع کړی دی. هغه نجونې چې په دې پروګرام کې له ګډون څخه منع شوي وایي چې دغه پروګرام د همیشه بهار راډیو تلویزیون لخوا پیل شوی و. له دغو نجونو څخه دوه وایي چې د امنیتي ستونزو له امله یې د نوم له اخیستو ډډه وکړه. ازادي راډیو ته یې وویل
دفترونه بند شو، مکاتب بند شو، پانتونونه بند شو. زه غواړم چې یو تکړه ژورنالیزم شوم. نور هغه هم طالبانو اجازه ورنه کړه، بند یې کړل.
د همیشه بهار رادیو تلویزیون یوې سرچینې د نوم او غږ د خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دا ځل د دوی د خبریالۍ پروزنیس پروګرام کې یوازې 15 هلکانو ګډون کړی و، ځکه په ټوکو نجونو ته د ګډون اجازه ورنه کړل شوه. د دغې سرچینې د معلوماتو له مخې دغه روزنیز پروګرام د تیر کال په اګست میاشت کې د 15 هلکانو او 13 نجونو په ګډون پیل شوی و چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست د مسؤلینو لخوا ودرول شو. خو سرچینه زیاتوي چې اوس طالب چارواکو د نجونو له حضور پرته د دغه ښوونیز پروګرام د ترسره کولو اجازه ورکړې ده. په ننګرهار ولایت کې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر رئیس محمد زید وفا دغه ادعاوې ردوي، خو په یاد ولایت کې د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور رئیس صدیق الله قریشي بدلون وایي چې په دغه ولایت کې د خبریالۍ لنډمهاله روزنیز پروګرامونه د ښځو او نارینه وو لپاره منع شوي دي.
اصل کې موضوع دا ده چې هغه کورسونه چې هغه د ژورنالیزم دپاره درې میاشتې یا دوه میاشتې زده کړي وي، ټولو دپاره منع دي. که هغه نارینه وي که ښځینه وي، هغې ته تشخیص نست، نو هم په دې خاطر منع دي چې دوی بلته پکې د ژورنالیزم کوم پوهنځی ده هغه نه وایي. نو هر سړی کوشش کوي چې لنډمهالې زده کړې وکړي، درې میاشتې نور ځان ته ژورنال.
د خبریالانو د روزنیز پروګرام مسؤلین وایي چې دغه پروګرام د شمه دوره شاوخوا دوه اونۍ مخکې پای ته ورسېده او تر اوسه له دې پروګرام څخه سلګونه هلکان او نجونې فارغ شوي دي. د طالبانو حکومت په داسې حال کې په ننګرهار کې د خبریالانو په روزنیز پروګرام کې د نجونو پر ګډون بندیز لګولی چې په اروپا او شمالي امریکا کې میشتو افغان خبریالانو د وري په دوهمه په یوه ګډه اعلامیه کې وویل چې طالبانو په 1402 کال کې د رسنیو چاپېریال نارینهو ته ځانګړی کړی او د ښځو غږ د کارکوونکو او مخاطب په توګه د طالبانو د فرمانونو پر بنسټ په ملي او سیمه ییزه کچه غلی شوی دی. د دې اعلامیې له مخې د رسنیو د څه باندې 2000 ښځینه کارکوونکو له ډلې څخه هیڅ یوه یې او یا څو تنه یې دا مهال تر ډیرو فشارونو لاندې کار کوي. د طالبانو حکومت لخوا په رسنیو کې د ښځو پر کار کولو د نورو بندیزونو سربیره تیر کال په هلمند ولایت کې طالب چارواکو د دغه ولایت په سیمه ییزو رسنیو کې د ښځو د غږ په خپرولو بندیز ولګوه. دغه شانې په دې وروستیو کې په خوست ولایت کې ښځې او نجونې د دغه ولایت د رسنیو په پروګرامونو کې له اړیکو نیولو هم منع کړې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. اوس هم د غزې پر وضعیت راپور. پرون یک شنبه هم په غزه کې سخته جګړه روانه وه او اسرائیل ژمنه وکړه چې د امریکا د متحده ایالاتونو له انتقادونو او د اوربند له هڅو سره سره به د غزه په جنوب کې خپل مځکني عملیات وغځوي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش د اسرائیلي پوځیانو لخوا له فلسطینیانو سره پر ناوړه چلند انتقاد کړی دی. د هم تفصیل
نږدې یو اونۍ کېږي چې د غزې تر ټولو د لوی روغتون الشفا په شاوخوا کې جګړه روانه ده. په دې روغتون کې ناروغان ډیر دي او بې ځایه شوو کسانو پناه وروړې ده. اسرائیل تور لګولی چې په دې روغتون کې د حماس او اسلامي جهاد ډلې وسلوال پټ دي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون یک شنبه ویلي چې د مخکنیو 48 ساعتونو پر مهال 48 نور کسان وژل شوي او ورسره د اکتوبر لومې په روانه جګړه کې د وژل شوو فلسطینیانو شمیر 22,226 ته ورسید. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش چې د شنبه په ورځ د غزې رفح ښار ته تللی و پرون یک شنبه د مصر په پلازمینه قاهره کې ویلي وحشت او لوږې د غزې پر اوسیدونکو سیوری غوړولی. هغه په غزه کې پر فوري اوربند او د ټولو هغو یرغمل شوو د خوشی کېدو غوښتنه وکړه چې د اکتوبر لومې نیول شوي دي. عیاد المقادمه د غزې له تللهوی سیمې څخه په النجار روغتون کې پناه اخیستې. د فرانسې خبری آژانس ته ویلي چې په کار ده د ملکیانو خوندیتوب ته پام وشي.
پرېږده چې د اسرائیل پوځ د حماس جګړه کوونکي ووژنې او ورڅخه بېغمه سي. زموږ هیڅ کار ورسره نشته. موږ خو بې ځای سوي کسان یو. د دغو ماشومانو څه ګناه ده؟ موږ له خدای پرته په هیڅ ډلې ټپلو پورې نه یو تړلي.
پرون یک شنبه هم په غزه کې سخت جګړه روانه وه او اسرائیل ژمنه کړې چې د امریکا د متحده ایالاتونو له انتقادونو او د اوربان له هڅو سره سره به د غزې په جنوب کې خپل ځمکني عملیات وغځوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوترش پرون په قاهره کې ویلي چې قحطۍ ځپلې غزې ته د ضروري مرستو رسولو لپاره د اسرائیل اقدام ته اړتیا ده چې ټول خندونه او پوستې لرې کړي. په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو او اسرائیل د پوځي ادارو مشران بیل برونز او ډیوید برنیا د شنبه ناوخته له قطر خپل هیوادونو ته روان شول. دوی په غزه کې پر لنډمهاله اوربند یرغمل شوو پر خلاصون او نورو مسایلو خبرې وکړي. یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله یې خپل نوم نه دی اخیستی د فرانسې خبری آژانس ته ویلي د امریکا او اسرائیل تخنیکي ډلې لا هم په دوحه کې پاتې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د کابل پانتون د یو سابق لرونکو استاد محمد ظریف تڼیوال جنازه پرون په خوست کې خاورته وسپارل شو. نوموړی استاد درې دیش کال مخکې کابل پانتون کې د پوهاندی علمي رتبه ترلاسه کړې وه او د جغرافیې د علم اړوندې 250 عنوانه بیلابیل کتابونه او مقالې لیکلې دي.
د کابل پانتون د زمک پوهنې پوهنځي پخوانی استاد پوهان محمد ظریف تڼیوال د 20 کلنۍ په عمر وفات او جنازه د مارچ په 23 په خوست کې خپل پلرنۍ هدیره کې خاور ته وسپارل شو. نوموړي چې په بلجیم او نورو اروپایي هیوادونو کې خپل لوړې زده کړې بشپړې کړې وي د جغرافیې په برخه کې 250 علمي کتابونه او څېړنیزې مقالې لیکلي او 3 کاله وړاندې د پوهاندۍ علمي رتبه ترلاسه کړې وه. د استاد پوهان محمد ظریف تڼیوال په جنازه کې د دوی د سیمې د اوسیدونکو او نږدې دوستانو سربیره د دې ولایت ګڼو روڼ اندو فرهنګ پالو او د زونو پوهنتونونو استادانو هم برخه اخیستي وه. د شیخ زاید پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي استاد اسدالله تڼی مشال راډیو ته وویل چې پوهان ظریف تڼیوال د افغانستان په علمي او اکاډمیک ډګر کې ځانګړی ځای درلود.
مرحوم پوهند ظریف تڼیوال د کابل پوهنتون د ځمکې په ژوندنې د پوهنځي متقاعد استاد و. دی د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت یو ځلاند ستوری او هغه استاد و چې په دې ډګر کې کلونه کلونه زحمت ایستلی دی او په زرګونو محصلین یې په دې برخه کې روزلی دي. په خپل بحث کې په لسګونو علمي آثار لیکلي دي چې دا نوی نسل ته به پاتې کیږي او په مختلفو پوهنتونونو کې به تدریس کیږي.
د شیخ زاید پوهنتون یو بل استاد نجیب الله تڼیوال وایي پوهان تڼیوال د هیواد په کچه په هغو محدودو علمي کسانو کې دی چې د افغانستان سیمې او نړۍ د جغرافیې په اړه یې ډېر تعلیفات او تحقیقات کړي دي.
اروحات پوهاند محمد ظریف ترنیوال د جغرافیې په برخه کې د هیواد مختلفو ولایتونو کې د آثار لیکلې دي، تحقیقات کړي دي، سروې کړي دي، تقریبا پلس ګونو مقالې کتابونه تالیفات دی لري. دی هم تصویر کېږي چې په هیواد کې دریم شخص دی چې د برخه کې ډیر کار کړی دی.
بلدونی ته خوستی روڼ اند بیا د استاد ترنیوال د علمي فعالیتونو په خوا کې د هغه فرهنګي او ټولنیز شخصیت هم اغیزناک بوري او وایي خلکو یې خبرو او پریکړو ته درناوی کاوه. لیکوال او ژورنالیست زاید شانګار ویل
پوهان صاحب ترنیوال د خدای وبخښي د یو فرهنګي شخصیت او د دې تر څنګ د خوست په کچه د یو معتبر د قومي بشر ډیر جوهر هم په تکی کې و، ځکه په ډیرو داسې مسایلو کې چې هغه به د قومونو ترمنځ یا د خیلونو ترمنځ به ځینې ستونزې وي، د دې ملازیاتو په حل کې ډیر نقص لرو او خلکو یې خبرې ته غوږ نیوه.
د پوهان محمد ظریف ترنیوال په مړینه په داخل او بهر کې میشتو یو شمېر افغان روڼ اندو او علمي کسانو پر ټولنیزو شبکو خواشینی ښودلې او د هغه مړینه یې علمي ځای بللې ده. د افغانستان عمومي جغرافیه، د افغانستان اقتصادي جغرافیه، د اروپا د لوی وچې جغرافیه د استاد ترنیوال هغه لیکلي کتابونه دي چې د افغانستان په دواړو ملي ژبو پښتو او دري باندې خپاره شوي دي. پوهان ظریف ترنیوال په پښتو، دري، فرانسوي او انګلیسي ژبو لیکنې کولې.
په تیر زمانه کې په غزنی او څنګلوري ولایتونو کې د خلکو د اوسېدو لوړې خټینې کلاوې او په کلاوو کې د زیاتو برجونو جوړول رواج و. ډېری کسان پخوانۍ بدۍ، بدرنګۍ او تربګني هغه څه بولي چې خلک یې اړ کړي وو. غټې او برجورې کلاوې جوړې کړي، خو د دې تر څنګ د لوړو او برجورو کلاګانو جوړول له پخواني قبایلي جګړیز کلتور څخه د ځان ساتنې موخه هم یادوي. شایست، دبدبه، ځانښوونه او ځینې نورې موخې هم وي چې خلکو به کلاوې آبادولې. نور حال په دې راپور کې
شاوخوا تیا کلن غلام نبی د غزنی قرباغ ولسوالۍ په ملک غلام رسول کلا کلي کې د خپلې خټینې کلا مخې پیتاوي ته ډډه وهلې. دا د سلګونو کلونو پخوانۍ لوی او برجوره کلا ده، خو اوس یې د برجونو او دیوالونو ډېره برخه نړېدلې. دی په غزنی، پکتیا، پکتیکا او ځینو نورو ولایتونو کې د لوی او برجورو کلاوو د دود کیسې کوي. ومو غوښتل چې له غلام نبی سره خبرې وکړو خو خبرې نه کوي. تیره زمانه په غزنی او څنګلورو ولایتونو کې د خلکو د اوسېدو لوړې خټینې کلاوې او په کلاوو کې یو، دوه، څلور، شپږ، اته او یا تر دې زیات برجونه جوړېدل رواج و. که څه هم چې د لوړو کلاوو د جوړولو دود وسمسته، خو په هغه پیمانه نه ده. د دومره لویو کلاوو بیا په کلاوو کې د دومره زیاتو برجونو د جوړولو اړتیا څه وه؟
غټ کلاوې د څو موخو لپاره جوړې دي؟
لیکوال او فولکلوریست اسدالله بلهار جلالزی بیلابیلې موخې یادوي.
اول خدا اوس د دوی د شان، دبدبې، شوکت، شتمنۍ مظاهر پکې ښودل کېدل. دومره خبره پکې دا داسې له غلو، له دښمنانو، لوټمارو څخه د خپل ځان، مال او کورنۍ د ساتنې په مقصد غټې کلاوې جوړولې، او له هغوی سره د مقابلې لپاره به یې په دیوالونو کې مورچلونه ورکول، برجونه به یې ورکول او دغو برجونه به هم مورچلونه لرل. بله خبره دا هم اوسې غټو کلاوو ته یا جګو کلاوو ته په اسانۍ سره غله هم نشوای اوښتلی.
ښاغلی جلالزی زیاتوي ځینې نور لاملونه هم و چې خلکو غټې کلاوې آبادولې.
درېیمه خبره دا هم داسې کلاوو دیوالونه یا پخچې معمولا د بارانونو له امله د پاسه له خوا څخه را ویجاړېږي. نو دې انګېرله چې په ژوند کې یو ځل یې آبادي کوو، هغه هم باید لوړه کلا جوړ کړو تر څو تر کلونو کلونو پورې دوام وکړي او ونه نړېږي. او بل خو ته معلومه ده زموږ په ټولنه کې هېڅکله هم خلکو له حکومتونو څخه ځان ساتلو هیله نه لرله، بلکې دا هم نه ور معلومېده چې حکومتونه باید دوی وساتي یا د دوی امنیت تامین کړي. نو د قبیلوي ژوند ستونزو ته په کتو یې دا کارونه کول.
ډېری کسان بیا پخوانۍ بدۍ، بدرنګۍ او تربګنۍ هغه څه بولي چې خلک یې اړ کړي وو چې غټې او برجورې کلاوې جوړې کړي. لیکوال او فولکلوریست محمد ابراهیم خانیخیل هم د لوړو او برجورو کلاګانو جوړول له پخواني قبایلي جګړه ایز کلتور څخه د ځان ساتنې موخه یادوي.
دا له یو څو جهتونو چې موږ د تجربې له مخې یا له مسلفینو اورېدلی دي، دا چې دا کلاګانې چې ولې یو خو دلته په عام ډول جنګي کلتور حکم فرما وړومبای عالمانی وي به وي، خلک به راتلو یو بلې منطقې دغه بیان کړی. نو د دې لپاره چې دغه تحفظ د کورو، د عیالو، د مال وکوي، نو بیا دنګې دنګې کلاوې والې کړي.
شاغلی خان خیل زیاتوی هغه څوک چې ځان به یې تر نورو لوړ او غټ ثابتاوه غټ کلاوی به یې جوړولې.
له بل طرفه هغه څوک چې د امبای خونو خانخانی دوران ولو د صاحبزاده واخونزاده معلوم ولو لوړ او ځوړ معلوم ولو دا ټول شان وو، نو هغه څوک چې د خپل قدرت مؤثریت نورو ته ثابت وکړي نو به ډېرې غټې ځندنګې کلاوی والي وي، او په مخ کې به یې وخم میمنخانم او یو لو جومات مو ولو، او د هغو د دې لپاره چې هغه قدرت نمایي وکړي خلک به وتلو، هلته به د هغو د جرګو د مرکو خلک به ولو.
که ډیری کسان د لوړو کلاګانو جوړول له بدی بدرنګۍ او تربګنۍ څخه د ځان ژغورنې په مخه یادوي، خو د غزنی شلګر سیمې د خانې کلا اوسیدونکی معلم رحمت الله بیا وایي د ځان ساتنې تر څنګ لوړې کلاګانې د شایست او دبدبې په مخه هم جوړې دي.
څوک د دې ښکلا او ښایست و خلکو به یې دغه کول تعبیرونه کول، هر ځای پلانې ښې غټې غټې کلاوې وهلې، او بل دا و چې دوی رښتیا هم د خپل ځان ساتنې په خاطر له ځانه داسې غټې غټې کلاوې وهلې، هغوی به ټول په یو حتی په کلا په مابین کې واتو کړل، او جومات به یې هم